توجیه کوي نو دا چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي. دا ډېره ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات به تر شوي وي څنګه به دفتري کارونه وي څنګه به مزدوري وي څنګه به نه وي د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینهو نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې نو دا انسانان چې دي ظالمان دي هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
په کور کې د خویندو وروڼو نوی فامیل مسخت د یو د بل سره همکاري کړل د په ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی، او دا د ښځې او نر حق چې دی که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړه چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاری وکړه نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي کورونه وي هر څوک چې وي هغه ډېر ښه وي. خصوصا مثال مې خپل کور در کوم، خپل د مور کور مې وخت لکه موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي دا ښځې دي. که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د وروڼو په کار کې نو بعد دي که د کوټو جوړ کول دي یعنی ټول شی ځکه پلار مور مې موږ ته دا ښځې نه دي ویلي چې دا ښځه ده دا نر ده. د خویندو د وروڼو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته، دی هر څوک خپل کار کا. نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده.
بله، په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي، په تیره بیا د خاوند له میرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي، په کور کې ناستې دي، بیا چې په کور کې نارینه هم د هغې حمایت ونه کړي، دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي، یعنې د میړه مور پلار یې نه غواړي، د ښځې خسره او خپل کې دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړه. هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې دي، یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل میړه نه زړه ماتېږي، هغه نه چې کوم ژوند به کونه مجبوریت وي، د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میړه نه یې. هغه ځکه چې په دو باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې یا حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوې، نو د ما به ټول ژوند کې
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغه هلته څومره ناامیده کېږي او بېرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي؟
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي، د کورنۍ فضا ډېره خرابېږي او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي، او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړي. ځکه چې حتما ښځه په کور کې بدین لیدونه چې د کور مصارف د میړه په غاړه وي، حتما ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري، که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه به ضرورت پوره کولی شي، او که نه وي نو میړه باید یو لاسي وای وکړه، او که یې ونه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې لاس پورې کوي. مثلا دغسې
یو شمېر مېرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله، له خپل میړه سره، خو اوس چې دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کېږي. په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
واقعا هم دا خبر زمانه ما دا خبر یعنی کوی ما 100% یې ما نه مزه کا یو خزه په کورنۍ کې ماش ولري، هغه خپل واکې وي مثلا وظیفه ولري، خپل وکه ولا شي د یاره میرس په اقتصادي چارو کې کومک وکړي، د ژوند په ژوند کې اوی اوس کې ولري، هغه خپل خپل ضرورت پوره کړي، خپل د اولادو مشکلات حل کوي، نو هغه خزه ته ټول احترام لري، هغه ټول په یادونه سره ورته ګوري. خو که خزه دغه سیمه مثلا پیسې نه ولري یا ماش نه لري، هغه ته کور کې په هیڅ سرګم نه کتل کېږي، هغه ته د مزدوري په سرګه کتل کېږي. یعنی ته ما په پیسو خستی دغه مثلا ته باید ما د پور پلار خدمت وکړي، دغه ښځې نه مزدوره جوړوي په کور کې، که هغه ماش ونه لري هغه به د کور مزدوره وي. نور
برعکس بیا په اوس شرایطو کې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي یا د دوی دوکان لري یا د سرک لغاړي او څخرسي یا داسې نور کارونه کوي کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا ورتوي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوي کارم نه کوي همدا عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړي کنه بیا ژوند څومره ښه کېدلی شي
ژوند ډېر مثبت اړخته تللی شي ژوند چې دی دنیا چرخه پهلاک ده کله به ډېر وي کله به لږ وي همیشه به دنیا څرخېږي نو که کله یوه ښځه د مېړه سره په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو حتی که کاري وي که نه وي ووایي چې معلا لوی دی نو هغه مېړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي بیا یې بچې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک کوه او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د هغو مېرمنې سره مخکې یوسي ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دوی سره په سخت
بله یو شمیر ښځې بیا په دې توانېدلی دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکي پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي لیف جوړوي جاکټونه جوړوي بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي د مېرمنو دا کار څومره ښه دی
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیره یی چې دی همیشه د خپل د مېړه ملاتړ یې کړی دی په هر شرایطو کې که په هغو کور کې جگرخونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکلات وي د مېړه سره یې حل کړي دي تر یوه سرحده یې ورسره همکاري کړي ده نو همیشه دی چې دی ماتیله ده منلی فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې چې کوم ماستران خلک چې دي هغه یا د سروشي کوي هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي خپل مېرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري دا به د مېړه لپاره یوه غوره مېرمن وي د پوره چې د پسخت شرایطو کې د خپلم ملاتړ کړای دی
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ ګټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرولو وسه غت سنسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کی کار ونه کړی خځم بیکاره وي سړایم بیکاره وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دي لیسی
کورنۍ مشکلات خو کوی مشتاخري حد پورې زیات دي لیسی د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او د پلار څخه شي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دي هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په آینده کې مثلا ویایي چې یعنی تا ما لپاره څه کړی دي یا ما لپاره د څه وړی دي اگر چې د مور د پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېرېدونکی دی خو هغه ماشوم وي هغه ته نشي درک کولی کوم دغه ذهن باندې غټېږي همدغه په یاد رسي چې د ما د مشکلاتو حل کوونکي خو د ما مور وه کنه او تا خو د ما لپاره هېڅ نه دي کړي او مور مې چې کله بېکاره شول موږ هر شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډېرې او د ښځې د مېړه په مابین ډېر مشکلات پورته کېږي چې هغه ښځې ته دا ناامیدي کېږي چې یعنې که ما څه د ځان لپاره وکړه هغه دی یعنې ته ما نشي ساتلی نو خو حتی خبره ته علاقه ته رسېږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي
بله په دغسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه مېرمنو ته څه وي
په داسې وضعیت کې د ما مېرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهشم د ټولو مېرمنو نه غواړم خواهش کومه یعنې هیله کومه ځنې چې په حالاتو کې د خپل مېړه ته څنګ ودرېږه یا که هغه مالي وي که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وي نو خپل مېړه ته هم ډاډ ورکوي ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه پهلاک ده تل به یو حالت نه وي حتما به تېرېدونکی وي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي ما په نظر به کوم هر څه نه وي خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دي چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي نو د هرې مېرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل مېړه ته څنګ ودري او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي مثلا که درته وایم کل جامعه و ځکه اوس وخت جامعه و د تحفو و د طلا و نه دی اوس حداقل چې سړی په نس ماړه وي یا ماشومان یې ماړه وي او یو بل چا ته احتیاج نه وي دغه بهتره ده
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سختې ورځې مې له خپل مېړه سره تېرې کړې امکان لري چې لږ راته ووایه چې څه رقم سختې ورځې مې اوس سره تېرې کړلې
بلې وفکر موږ چې کله واده وکړه موږ کور هېڅ شی هم نه لرل نو ما ته مې خاوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یوه ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه د یادی کې چې یعنې ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تېر کړی دی یا ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې یعنې چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه په پرتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي نو ما چې کله فکر وکړل حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې دادي موږ لور خور تاسو بوځئ هلته ما ورته ویلې چې نه زه باید لاړه شم زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په وس کې نه کېږي مالي ملاتړ ته مې په وس کې نه کېږي حداقل دا خو مې په وس کې کېږي چې زه لاړه شم داسې په موږ سویه چې دای دې ما ژوند وکما نو موږ ته ډېر سخت تیری کړی هغه ته مثلا مشکلات وکړنی و د ما همیشه ما شکایت نه کړی نو د چنګ والا را و ما نو د وسم فعلا د ما خواوند په فرانسې کې دی د وسم چې کله د مامور د وس خبرې کوي هغه چې زه همیشه د ټول زور احسان من یم ځکه چې هغه د یو داسې بحران نه وای است د ما یعنی د ما کوم رم لاړ وکړ چې نن د هر څه یم د دې په مټو یم
bale کله چې ته د خپل خواریو هغه خېګنه بیرته ته اورې ته څومره تشویقېږي ځکه یو شمیر میرمنې د تاسو په څیر قربانې ورکړي دي د خپل میډونو لپاره مګر ور باندې معلومه نه وي بل ورځ څوک نه ورته وایي ستاسو مال لپاره قرباني ورکړه دا چې تاسو په میډه باندې د تاسو کوم مرستم چې سره کړی معلومه ده څومره تاسو خوشاله کیږئ بالکل ریښتیا واقعا
هم ډېر د میرمنې چې خو ډېر قرباني ورکړي دي خو معلومه نه دي نه پیګم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې پاتې دي کنه بعض خلک دي یعنی میرمنې چې ګنې واره کوم قرباني چې ورکړي هغه نه دي په معلومه لکه هم ډېر خوشاله کیږم یعنی ما ته چې دا خبره وکړه چې د ټونه مننه کوم چې هست میشه چې ټول امر زه کوم څه کیږم هغه به د ټاپ مت کیږم یعنی دا اوس په افغانستان کې په وسانی حالاتو کې کنه چې مثلا میرمنې ته 100% کوم نه وي منه 20% خطر شته دی خو یعنی په وسانی حالاتو کې زه مسافر تیر او متنه یو دی وی درې کال نه جوړه په افغانستان کې پاتې یم د خوند به قرباني دکنه که ما ته نه وایو چې یعنی زه د قرباني ټاپ مخ کې وکم خدای خو نشو وایي چې چیرته نشو وایي
bale لنارینه اوس غطا سغوري په وسانی شرایط کې خپل میرمنو څه ډول ملاتړ وکړي
نارینه اوس بالکل دا خبره غواړم ماشینې فزي کومه قرباني دی نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د ملاتړ وکړه هر کورنۍ او هر ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند په اړه بیل وي نو د نارینه او نامه خوښه ده چې خپل خدمت درک کړي ډیر ښځې داسې مې لیدلې دي یعنی ډیر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوند لري خو چې هغه کله د خسرګانۍ کور ته تللي دي هیڅ هم نشته واخه خو قرباني ده نو داسې خونه ده چې هغه په هیڅ کې نه حسابيږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل خدمت ملاتړ وکړي همیشه
ډیر زیات مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
تاسو نه مننه خبرت
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو یو دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خې چاري
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې د رحمانی صاحب د آزادی میلمه پروگرام ته شرغ لاست پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمیږي په ورکسوي کې څه دي
ډیر زیاته مننه صالح صاحب زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ رادیو ټول او ریډونکو په ځانګړي ډول د خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ویل دا ورستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی په دې ورستیو کې زما پر لسته د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر 14-15 کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومیږي او دا لومړی ځل دغه څه و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو بالاخره دا ذهني سوژه چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوی او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل پخوا به اکثره دغه کتابونو ته انځورونه کام رسمېدل یا به یوازې د پوښتنې یا د ثانې لپاره و همدلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولی دي نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب
رحماني صاحب تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزې کیسې چاپ کړي دي فکر کوي چې کافي کار سوی دی په دې برخه کې
لا بعد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وانډه ته وګورو زموږ هر کورنۍ کې وګوري د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشومه دسته لابد امرغه چې هغه څه شه گاونډیو هیوادونو حتی گاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي ځکه چې تر ډېره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي یا تر ډېره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اړخ تر ډېره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی او یا که شوي هم دي دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډېره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي د انټرنیټ زمانه ده د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوي دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي خپرونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې یو ډېر ښه فایل و یو ډېر ښه کار اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه انجیوګانو د برخې پام واړوه چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی یا کار یو څه مصحیح شو او هغومره اغېز په کې ثابت نه شو ډول رسنیو کې له نیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې اختصاصي د ازادۍ راډیو د بوډۍ سال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فورمان چمتو کوله یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې همدغس په نورو راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې را وژباړه شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو اغه ګارډن سزاجی اصل ډیر پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لاړ خلکوال دي ته متوجي شي ځکه چې ماشوم به هر زمان لپاره به لغښتنه لري به لیکلري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بلیږي. په دې کې بیا د انزورونو لاړ خان ته ډیر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوی تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انزورونو څنګه نشي ور باندې ماسیدلای. بلکې بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب لاړ خان خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپل د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې یا تر ډېره پورې دغه څه دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی یا داسې شرط کولی شي نشي کولی ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي. په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډاکټر اخباره کړل همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و همدغسې ګریتان انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروګرام سټ په دې کې مجله چې د ماشومانو لپاره و دا ډېر ښه نیک کارونه و چې اختصاصي مجلې وې اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده له بعد همغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي غیر دولتي مؤسسې سوداګر که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بعد امره ثالثه د اقتصادي ستونزه ده تاسو ویږي چې افغان لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومره امکانات نه لري چې خپره کړي او تل ډیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تل ډیره پکې هېره شوې ده لمنځه تللې ده بلدا چې په خبرندوی ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خریږي، هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي لاسته کوي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولی شي د دوی ماشوم وروزي، حال دا چې خبره برعکس ده. 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي، په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي، او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلن دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورې متاسفانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته ادې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او رواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی، او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناسه پاملرنه کړي وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد په راویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم ځان دا تکراري خبره وي د سبا ورځ د ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ورنه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام سوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي و بخې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه د انځورونو په کیسو په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي، او متاسفانه چې په پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زر دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبق او کاریکولم لري. په ټوله کښې دا ښه دي. اما په دولتي ښوونځیو کښې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا په کتابتون کښې که موجود هم وي، د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بلې رحمانی صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو دپاره کیسې دي انځورونه ورسره مله کړي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو دپاره کله چې تاسو یوه کیسه ورته کوئ؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي پو خبره وي وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د پیداکوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسې ماشوم په خبرو راولئ، دوی لیک لوسته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله هغه ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پرو تصویر ته چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کښې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی، خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کښې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کښې په یوه لرې سیمه کښې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کښېیم، دی وایي چې په غېږ یا د حرکاتو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونو او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېدم، دا د په خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکښې راوستی شي که یې نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مکه په اندېښنو، په دې ټولو کښې ښکېل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې له بده مرغه غیر انځوریز دي، اکثري هم د انټرپریټ نه د ځینو دغسې تصویرونو کافي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ جاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحمانی صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو دپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوئ چې دې مسئلې ته په افغانستان کښې پام کېږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کښې قلمبندي کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کښې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کښې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کښې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده 50 وروسته حتی د مور په ګېډه کښې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعبیق کېږي. شنت او له خشونته ډک چاپېریال په هېڅ صورت باندې نه شي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. بیا په همدې ډول په دې بله دوره کښې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي، بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کښې یا په هغه بدلو کښې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څېر نه دي، اما د مور او ماشوم تر منځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بېله دوره ده چې هغه یا ادبیات غواړي، کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغسې کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې کېلي دي، هم په ستونزو کښې، هم په هغه کورني چاپېریال کښې، یا په ټوله کښې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپږکلنۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کښې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي چې په دې برخه کښې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ یو عامه اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو. فکر مشوم اندیشنه په همدغه حالت کې دغه پاتې دي ا دې یو ارواپو خبره دا وایي په مشوم ته کې کله یو مشوم بایسکل یا موټر خرابې دي باندې کې کټ مټره لوی کاستیر دي چې موټر خراب یا د څوند سره مخ یا مثلا د خبرې په اساس د انرژي په اساس فریدي امو پر څه وشي را کومه نو خيارانه کار دی فقط کې برعکس په همغه سپند ډول ځات تحلیل کا یو لوی انسان چې دغه پیښې نه کار اخلي نو تر ډیره پورې دغه ارخونو ته هم لرواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیات او هم د وپلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحماني صاحب تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونیسي؟
تاسو ډېر ښه کیته اشاره وکړه. زه به د یو روسي ارواپو یادې دا خبره راوړم. دا وایي چې اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلار ولی یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درد کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی؟ یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی. مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغه بیا دا تفاوتونه بهر په کلیو کورنیو یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ذاتي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظ هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لیس له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید نجلۍ لپاره هم په غبره نه وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یو ښه دینه ښوونکي هماغې مرور لوبولی شي. شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خو هم په سترو اطرافو کې هېڅ دینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغه یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم پکې روزي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزي یو هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره آشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه برخه په ابتدا کې وګوماري. حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ تر ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم ماما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوهګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اخیستل دی.
رحماني صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سي ده
متاسفانه خبره هم دغه سي ده. یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخته مو هېر وي کله چې دولسم فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور پلار یا د ورونو له سترګو پنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه بیا هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده. اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې یا مثل کوشش کوو چې ماشومو په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه یا څه چلند درسره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید دې ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بل برخه د لیکوالۍ د چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید په اشاره وکم یا د وداس کس په توګه چې لکتر لګا یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصل کړه چې ماشوم د لپاره لیکوالۍ یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول دا به په یو ډول د ځان فیس راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګېرنه ده. او بله بامسؤلیته لیکوالي ده. بامسؤلیته لیکوالي په دې معنی چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي چې ماشوم اړتیا بهتر کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. ابل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وویساکو او په دې برخه کې خاص زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کراتو اس چے د ماشومان د پارا کوم ڈول کار تاسو اغیزنا گنی فکر کوي چې د ویډیو برخه ته کار کول مهم دی، د تصویری کتابونو برخه ته کار کول مهم دی که د مجلو اڑخت پام کول.
ډیره مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپله جواب هم کړه او زه به یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغانی ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید دې لنګ لري چې بیل باسته، نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلن په یوه پاڼه کې که یو تصویر وي کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرحه شي او هغه کرښه کې ورته شرحه شي. خو تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه، تصویري کتابونه چې د محدود رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ، همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیان یا ګاز لرونکي انرژیان سکس لویانو دپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي. د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي، هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشر یې کړي. یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې وضعیته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته و دي د سرپرسته پاتې شوي وو، دا خو یوه مرحله شوه چې یوه ځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي. اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا سریوار خبیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پندونکو ته متوجه کیږي.
شغله ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ سوی کتاب او ورکسوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي. له انزورونو سره دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسالې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
ډېر مننه تاسو نام صالح صاحب چې ما ته په دې خبرونه کې له وخت راکړی وو. تور وته
هغه یو لیونې سری سترګي دولې ونې سنگم خدای کړلی و جلو ته جوړلی ونې هغه یو لیونې هغه یو لیونې سری سترګي دولې ونې هغه یو لیونې سریسترگی دولی ونے سنگم خدای کڑلی و جلو تا جوڑلی ونے سنگم خدای کڑلی و جلو تا جوڑلی ونے اغیا ولی ونے سریسترگی دولی ونے اغیا ولی ونے ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړه ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړه ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړه ټکور زما د زړه زخمونه ما ورته ډېر وې چینلې ونه ملې ونه چنلی ونے ملے ون سنگم خدای کڑلی و جلو تجوڑلی ون سنگم خدای کڑلی و جلو تجوڑلی ون میرا گلی مل من لے ون بے دیا تو میرا گلی مل من لے ون سنگم خدای کرلی و جلو تو جوڑ لے ون سنگم خدای کرلی و جلو تو جوڑ لے ون ہفیا بلے ون سیستر گیت بلے ون لٹو بڑت دان اور پیاؤ بلکہ ځان لټو بدلی ونه تیر شو تیر بشش پلی ونه بدلی ونه تیر شو تیر بشش پلی ونه سنگم خدای کړلی و جنو ته جوړلی ونه سنگم خدای کړلی و جنو ته جوړلی ونه غیا ولی ونه سترګی دولی ونه غیا ولی ونه سترګی دولی ونه خپل خاموشه پشورا وی خانشی خدای د خپل خاموشه پشورا وی خانشی خدای د خپل خاموشه پشورا وی خانشی خدای د خپل خاموشه پشورا وی خانشی زما د ژوند لمبو سوري تاو دلی ونه